السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو ماخمنی خبری مجلې ته خراغلاست او ام پی ال په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی خو د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دی ویلي ښاغلی روبیو پرون خبرې لرونکو ته ویلي د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي د راپورونو له مخې له آدم بولر سره ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره لیدلی او د دوی د لیدنو اصلي هدف د امریکایي بندیانو پر خلاصون باندې ټینګار دی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تروریزم په وړاندې د خپل هیواد پر مبارزې ټینګار سره یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو مشران او ملاتړي د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي هغه د شنبې پورس په بڼو کې یوې غونډې ته ویلي افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو انتخاب وکړي افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول شي د کرکټ په آسیا جام کې به نن د پاکستان او هند ټیمونه سره مخ شي لوبه د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي د افغانستان ټیم چې په بی ګروپ کې د بنگلاديش سره د سه شنبې پورس لوبي خو تر هغه مخکې د پاکستان او هند ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا لپاره په تمه دي ځکه چې هر یوې که دا لوبه وګټي کولی شي سوپر فور یا څلورو غوره پړاوونو ته لار پیدا کړي او اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل روسیې تېره شپه د اوکراین په لور لسګون ډرون یا بې پیلوټ الوتکې او توغندي توغولې تر دې یوه ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یوه روسي ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې بلخوا اوکراین د روسیې د جنګي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړې دي اوکراین هوایي ځواکونو د یکشنبې په ورځ ویلي د 50 د 50 روسي ډرونونو څخه 250 نسکور کړی او یې له کار غورځولي د غوځواکونو زیاته کړي شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغنده په ځمکه ولګېدل د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل شوی دا دومره پرلپسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مال وکړل چې روسیه او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي له کونړه به ورسته حال درکو دا چې هلته تر ورسته مرګونی زلزلې را دي خو ګڼو کسانو ته ناروغي پیدا شوې دي
زما دوه ورونه دي دواړه سخت سل شوې دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخت ده او موږ په سړی مرګ د خیمولا نظام کوم ځکه خلک یې سل کېږي
د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط هم یو مفصل رپورت په دې پروګرام کې درته خبرو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف دا سرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو غونډه کې کړې دي خو یو شمېر افغان امنیتي او سیاسي کارپوهان دا سرګندونې ناسمي بولي جزئیات په دغه رپورت کې
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ترهګرۍ سره دغه هیواد په مبارزه لټینګار سره یو وار بیا ادعا کړې چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ زو بریدونو مسولین د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې فعالیت کوي د پاکستان دولتي رادیو راپور ورکړی چې خاغلی شریف د شنبې په ورځ د سپتمبر 14 په بنو کې د لوړی کچې په غونډه کې ویل چې د طالبان حکومت باید د خوارجو د ملاتړ او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جنګیالیو ته د خوارجو اصطلاح کاروي په راپور کې ویل شوی چې شهباز شریف د پاکستان پروسی او ترهګریزو پیښو کې افغان ادباخ کېل وبلل او له دې هیواد د غیر قانوني افغان کډوالو د بیردستنولو په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ د پاکستان دولتي رادیو ویلي په بونو کې د لوړی کچې د امنیتي غونډه ورسته له هغه تر سره شو چې د رواني سپتمبر 13 تر 14 په خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې 19 پاکستانی پوځیان ووژل شول او مسولیت تحریک طالبان پاکستان ومانه په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان د شهباز شریف ورسته سرګندونې ناسمي ګڼي د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي رادیو ته ویل
په مجموع کې افغانستان هغه فرصت نه پیدا کړې او نه اوس دا فرصت لری چې دوی تر اگر روسي یا تر اگر بل هیوادونو ته دوی صادر کړي دا خپل د پاکستان ستونزې دي چې په دغه 50 کلونو کې دوی دغو ډلو سره کار کړی. نو زه داسې فکر کوم چې د دې ملامتي په افغانستان باندې اچول دا منطقا صحیح خبره نه ده.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی وایي
ورځ په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ تعلقات خرابیږي. زه فکر کوم د دې تر ټولو بد اثر په افغانانو باندې لویږي، هم افغانانو باندې تجارت له منځه ځي، ملیونونه افغانان په پاکستان کې کډوال پراته دي، پیغوی باندې منفي اثر وي، تګ راتګ مشکلات زیاتیږي، ویزو مشکلات زیاتیږي. او اوس داسې بریښي چې پاکستان د دغه برید نو وروسته خورا سخت جواب به افغانستان د پاره کارولې ده.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ د اماړي کو دفتر آی ایس پی آر پرون شنبه د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې دا کړی چې د استخباراتي راپورونو لمخ یو شمیر افغان اتباع په دې بریدونو کې ښکېلو. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید خپل مسولیتونه پوره او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ ستونزه بلل او ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا په وړاندې نه کاریږي. پاکستان تور پوری کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي. یادونه وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې څو ځل د افغانستان په خاوره کې دننه هوایي بریدونه هم کړي او ودایي کړي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي وژلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي په دې بریدونو کې ملکي افغانان په نښه شوي. په وروستۍ دغه ډول هوایي حمله کې چې د 3 اگست په 20مه د خوست په سپیری او د ننګرهار په شینوار ولسوالیو کې ترسره شوه، لامل د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی احضار کړ. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه پیښې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت چارواکو د خوست او ننګرهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستان په دې هوایي حمله کې 3 ماشومان وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي. یو شمیر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو کې د سکابیز په نوم د ویروسي خارښتي ناروغي او د غشاند شدید نس ناستي پیښې تاییدوي. خو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه او د خلکو د غوښتنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلا بیلو ناروغیو خبرېدل. یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نسناستي ناروغیو د خبرېدو خبره کوي، هغه چې سیمایز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل. د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نسناست یخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت سل شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، نو ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوي دي، خارښت هم راغله د ډېرو خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخې شته دی، خو هغې ته چې ورځي ډېر امکانات نشته دی. یو بوتل شربت درکړي درته چې همدغه اخله دوی سره بخه شي.
یو شمیر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کم کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14مه ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیښې ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملاً دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډیر زیات شوی دي. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیري او په د دې خلکو غنګونه زیاتیږي.
مرکز اسدآباد تسیرما د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې لامل انسان له ستوني لاندې په سخت خارښ اخته کیږي. د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لیږدول کیږي، دغه راز له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دي. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو توشکو او اغوستونکو شیانو غړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل، او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناست لامل هم ناپاکه اوبه او خواړه ګڼي، او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څښلو، د خامو خوړو په نه خوراک، او د غراز د حفظ صحه په مراتب لوټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې روغتیا ستونزو په تړاو د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و باد رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر په 8 په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیايي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و باد را مستکیدو غواخ زیات کړي. د 13 اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزلې کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 3000 ټپيان شوي او تر 2000 کورونه نړیدلې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعت
اوکراینی چارواکی وایي روسیې تیر شپه په اوکراین خپل هوایی بریدونه ته دوام ورکړ. بلخو موسکو وایي په تیرو 48 ساعتونو کې سلګونه اوکراینی ډرونونه وشتلې دي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې هم شدید جنگ روان دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
اوکراینی چارواکو د یکشنبه په ورځ وویل چې روسیې د تیر شپې په اوږدو کې د اوکراین په لور لسګونه ډرونونه او توغندي وتوغول. تر دې ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یو روسی درون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې، او اوکراین د روسیې د جنگي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړې. د اوکراین هوایی ځواکونو ویل د 850 روسی ډرونونو څخه چې لیدل شوی وو 250 نسکور کړي یا یې له کاره غورځولي. دغه ځواکونو زیاته کړه چې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دوهمه پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایی بریدونه په داسې مهال وکړل چې روسیې او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. په این حال کې دا تروسه یقیني شوی نه ده چې متحد ایالات به په اوکراین د روسیې د بشپړ برید له امله چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شو په مسکو نوي بندیزونه ولګوي کنه. روسیې له څو شپو راهیسې په مکرر ډول په اوکراین سلګونه ډرون او توغندي توغولې دي چې اکثر یې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر ټولو لوی دغه ډول برید کې روسیې د سپتمبر په 8 نیټه د اوکراینی چارواکو په وینا 800 ډرون او توغندي د اوکراین لور ته وتوغول چې اصلي هدف یې پلازمینه کیف و، چیرته چې د یو ماشوم په شمول درې کسه ووژل شول. بلخوا د اوکراین په ختیځ او جنوب په ځانګړي توګه په دونیتسک سیمه کې شدید جګړه روانه ده. روسی ځواکونه له میاشتو راهیسې زیار کوي چې د پوکروفسک ښار کنټرول کړي، او اوس یې د خارکیف سیمې کوپیانسک ښار باندې چې د 2022 کال په مني کې اوکراینی ځواکونو بیرته ونیو فشار زیات کړی دی. که چیرې د روسیې لخوا د ډرون او توغندیو په بریدونو کې دوامداره وقفه رامنځته شي، نو واشنگتن به د جګړې د درولو لپاره په کیف خپل فشارونه زیات کړي. اوکراین کې د روسیې روانه جګړه د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. د روسیې دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 316 اوکراینی ډرونونه وشتلې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان او هندستان ترمنځ لوبه ده. دا لوبه به په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه مخکې درته وایم چې د هندوستان او پاکستان ټیمونو 15 واره په دې وروستیو کې شلوریز لوبي کړی دي چې درې پر دوه هندوستان مخته، او دواړه ټیمونه د نننۍ لوبي د بریا په تمه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر پاس ورلسما یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده د دوبی نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ د سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري، نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافي غټه ټاکرا ده. زه خو ډېر زیات اکسایټډ یم، اکسایټډ پدې مچې د دوه ټیمو چکم پرفارمنس دی هغه ډېر ګډوډ هونه دي. انډیا او خیر ډېر مضبوط دي، ځکه چې هغه همیشه تھرو اوټ بیٹنګ لائن همیشه هغه فوکس کړی دی، او صحیح مانو کې چې کم دین هغه خپل بیٹنګ لائن مینټین ساتلی دی. دین علاوه چې کم دین د پاکستان بولینګ لائن همیشه په ټول دنیا کې پټا پاندې چلیږي اکثر بیشتر، ځکه چې د دې سم کې چې کم بالران دي د کم پیداوار دی هغه ډېر ذات د کم دین اوټ سټینډینګ دی. نو د هغه بیٹنګ لائن د هغه بریک کول دی، او زموږ بولینګ لائن دا سترانګ کول دی. فیلډینګ چې کم دین په دې کې با زبردست سره چې پاکستان چې دا مس فیلډینګ نو کو نو امید درو دي چې کیچز وین میچز ولا کسه چې کم دین دا بټروش ان شاء الله.
محمد عباس وایي چې باید سیاست د لوبنه بیل وساتل شي.
دې ته ډېر زیات اکسایټډ دي دواړو طرف نه، پاکستان طرف یا انډیا طرف چې څومره عوام دي، نو دې میچ ته ډېر انتظار دي. امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباتا، څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو ښه تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ کې.
د انډیا د پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کمار یادو او شومن گل جسپیت بومراه درې پلیئر انداز لري تر دې پرفورمنس او شو نو پاکستان نو بیا ګرانی او پاکستان تر اف چيلي نو فخر زمان سای مایوب حسن نواز میډل اورډر درې پلیئر اندي دا او چلیدل نو امید دی چې زموږ ټیم هم فایټ بیک وکړي.
په پاکستان کې دننه په غامي کې د کرکټ لوبغاړي یا سرجان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیګ کې لوبيږي د دې کرکټ سیالي په باب لباندې مشال لیډو ته وایي چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې ردی لوجه دوه هوادونه یو بل ته رانځي دي کېدی شي. نو باید د کرکټ میچرو باندې د دوه خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي.
تاسو به کتلی شي د دوه طرف خلک چې کوم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر ځار زبردست کوم دی ګیم هم کیږي او ټول یو ځای ډېر انجوای هم کوي. نو زما چې سونه خیال دی کې 10 جون نه کار کرکٹ اور سیاست یا چې دوان ملکونو مس کې څو کشید گی دا یا سم چلی کنا دا وې طرف تم زمون طرف تم نو ځنه مطلب چې کم نه داس نه نه کار کرکٹ ډېر هستا گیم دی او دا چې کم نه بالکل الگ تلګ داس نه یا یو سیټ دی دوانو گورنمنت سونم چې حلق مطلب داس نه ہینڈل کوي او له پکار دي چې دا گیم همیشه مطلب دا شنکی غږ کرکٹ دی دوانو نیشن دی دوانو کټر کریز دی کرکٹ دا پارا
دروان ایشیا کپ سګنیو لوبکی اته هیوادونو په دوو گروپونو کې لوبي پای گروپ کے متحدہ عرب امارات عمان ہند اور پاکستان شامل دی. پر بی گروپ کے بنگلہ دیش سری لنکا ہانگ کانگ اور افغانستان لوبی گی. دا کرکٹ دا ایشیا کپ شلور لوبی چھ سپتمبر پر نہم پیل شویدا پہلو بے دا سپتمبر پر اتوشتما ترسر کی گی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پی خور.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/azadiradio.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمي مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لمړنۍ اړینې مرستې ورته نه دي رسیدلي. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست یو دیرسم شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکی ولسوالۍ د دیوکل دری اوسیدونکو وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 مې آزادي رادیو ته وویل
پورونه دې چې موږ پورونه ته راشي او ته دې ته راشي موږ را پچی باران چې دا زاب راغله په الله باران شروع کو او دا کیفونه دي نور خاص په برابر ته ځکه چې کومې مزور له الله غوړ پاره کې په برابر وو کې که هم د را روان دي او چې دي بازار له سلام خلق په پیدان درته
د دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې یو رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ آزادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلي لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
که څه هم حکومت مرستندوی ادارو او خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم د خلکو د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بړستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو آزادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لازم لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه آزادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
شفاف طریقہ باندې هغه مستحقین او تاسو رسول نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا ده چې څوک مرسته راوړي هغه کناغ دی او هغه په سامان په شکل یې هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو تر زمينه او موږ برابرو او هغه صاحب به زه خپل لاس باندې مرسته تقسیمای. دریم ترتیب دا ده هغه یو غواړي چې موږ دغه مرسته هم دلته تاسو ته تسلیمو. دغه لپاره کمیټې جوړې کړې دي، مزار دره کې ځان له مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زمونږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغه لپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلې دي، نړیوالو چې کوم ادارو دي یا مسګدو سازمانونه دي یا خیریه بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله دغه کمیټو د نظارت لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم دغه
مخکې په دې ولایت کې د سری میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت آزادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګل ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه آزادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درې نور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ آزادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسلا یوا مخبل ورسوالی مقام کوم خلک چې زګر تکلیف پته رسیدلی هغه انشاء الله موږ په پوره امانداری سره مرستې رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نفوس زیات دی او مرستې په هغه بنیاد باندې لانه دی راغلي تر اوسه. اوس خیمه چې څومره راغلي مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوې دي نو هر کور له خیمه رسیدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمه نشته ده په دې چې مخلوب زیات دی او
خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب آزادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درنګړی او نظارت نه لرو دی دغه سمرستونه نو دا ډیره معموله خبره ده چې غلطه په فساد ډیر وي خلکو اړتیاوی په نظر کې نه نیول کیږي مثلا په کونړ کې مونږ ګورو په دې پیخه کې اتیا نوی فساد دي خلکو کورونه وران شوی دي سرپناوی نه لري غلطه دي سرپنا جوړول دي او دا سرپنا مونږ کل څنګه تعریفو که سرپنا یو خیمه وي خدا سرپنا یو ډیر موقت شای دا ولی حالت خلکو ته کورونه جوړیدای شي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروری تو
دا چې طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویه خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول شوې د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړي او بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شوي کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او کوم مرستندویان یا مؤسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي خو سرچینې د دغه مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنکړل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په اتمه په خپله ایکسپاڼه یوازې د 34 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته درسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا اوبو خوړو ساتنې زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخو خدمتونه برابر کړي د اگست د 1.5 شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجه زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ ولایت خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي له 3600 زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات ته ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم د زلزلې مبارک نو افغانستان 90% نوې سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده آیا ابتدایي آبادی ده افغانان دا 50 کلنې جګړې دا چې زپلی چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري اکثره خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالی خسارات زیات وي حاجی شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د مایګان او زی سخن ستاسو سره خبره کوم موږ په مایګان کې یو کلینیک دی چې کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زل لاس دي د خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت دغه شکایت ومنه مکتوبونه ورکړه چې دا د بدل سي خو لا هم تر اوسه نه دی بدل سوی دا چې دوا وسی ورکوي هغه هم پر وایستا ورکوي یو چا چې نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړي دی هغه چې لګولې وي هغه اسابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریجر دی داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ دا رضاکاران دي بدل سي خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ دغه دي بدل کړي کنه یې خپل کلینیک دی ویسي ناوړه ملونم کې په دا کلینیک کې نو چاته شي ام نو رسیږي پروا وستا دی نو دا رضاکاران موږ غواړو چې دغه بدل شي
پا
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدرونه او خوږ زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې مندنن رزي درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نا خوږ زکون کی برترو غوړو صحتمند او سیری او د صحت چمې بوم پټنی خوږ غللی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول به هي نن رزم راست تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې افغانی مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ تاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو. د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک د څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خوږه ګلالۍ د کون کوله تاسو ټول کذرمنو زده کون کو نه هیله لرم چې د لوس تر پای پرې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږ زده کون کو مخکې له دې نه چې زستا سره لوس پیل کړم له تاسو ټول درنو زده کون کو نه هیله لرم چې د لوس د پیل په شبو کې به تاسو ټول درنه زده کون کې خپل زنو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نقاط په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ. درنو خوږ زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خدده دیده. ولو چې مېرمن زکیه خدده دی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدده دی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو او مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، مېرمن زکیه خدادادی. زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور ښځینه ورزشکار او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږ زده کون کو ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور پرمختللې ښځینه ورزشکار د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول یو بیلګه ده. هغه په لساو واویم مریسکال کی د هرات په شار کې زیږیدلې ده. ولوچی مېرمن زکیه خدادادی په درلساو واویل مریسکال د هرات په شار کې زیږیدلې ده. د خپل مالیات او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شو چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ بل ډیر زیات ستري ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم د ډیر زیاتو سترو خندونو سره مخامخ بل خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکول شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو لنمیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جمهورو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني شزي میډال ګټونکو په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کون کو ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده. د دې ټیم یو غړې توکونکې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني شزینه میډال ګټونکې په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یو ځنې هاو لمرني افغانه مېرمنه و کوم چې په لمړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږ زده کون کو د مېرمن زکیه خدادادی لستراوړنی لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک پلوبي کې د افغانستان استازولي وکړل. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوږ زده کوونکو ولولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2020 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازبلی وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، یو تاریخي صحنه و، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازبلی کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږ زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمنه وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبه کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دی وکول سوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږ زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغان میرمن ته کوم پیغام پریښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وشیم افغاني شزي حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وشیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغان ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږ زده کوونکو، ولولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو هند نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونې دي. یعنی میرمن زکیه خو د دې نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره کچېری یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی شي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونې دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، میرمن زکیه خود دادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیا او باور کول شي د هر ډول خند مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خود دادی دا څرګنده کړل چې مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچېری یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی شي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام، زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خود دادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی شي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خود دادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دی ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خود دادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوږوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خود دادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله کچېری که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خود دادی په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمنه و چې په دغو نړیوالو سیالۍ کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شوه. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی شي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خود دادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل میرمن زکیه خود دادی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدای احترامات می عمرې قدرمن او درنو زكون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرع غلاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګللی زكون کوله که څنګه سیس مړ تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به مړ تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مړ تاسو اوس مړ دکران هیوا د افغانستان زړهورګي کار مانی افغان غشتلې مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله افغانه مېرمنه در پیژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی سو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی سو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست بیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخت جعفری دلولو چی شکردخت جعفری څوک و اثر او شخصیت و کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخت جعفری، شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخت جعفری په 1900 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازینی موخه دا و چې څنګه کولی سو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیوا ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جعفری احترا. د زیمتر جعفری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جعفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم ان مقدار چې کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغیزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی دي. یعنې دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه شي کړی دي زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دي. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شوه. یعنی کله چې دغه وسیله را مېسته سپوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جنبي عوارض را مېسته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله د دغه اختراع څخه ورسته دغه شعاعګانو بی اواریس کمس بوله او د سرطان د درملنې نور هم شکل، یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي او داس ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاین لیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزه او ستاین لیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاین لیکونه ترلاسه کړی دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم چنان د کوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پروګرام باندې و د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښي دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردوخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دی ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری، شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
وایت څنګه وکم زه صبر وما خون صبرېږي وایت څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږېږي وایت څنګه وکم وایت څنګه
زي صبر وما خن صبريجي وايت سنغوكم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہے تھا چار کی گی سنگ وکم سرم پتا پسی خوگی گی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم سے صبر وما خون صبری گی وایت سنگ وکم